ستړي مشي دا مشال ریډیو دی پښتونخوا کې د غرمې 2 بجې کابل کې یو نیمه او د پراګ په سټوډیو کې یو لس بجې دی په روانه خبرونه کې تاسو لپاره مو د کندوز د تازه صورتحال نه پرتا دوه ونیزي خبرونه راوړې دي په رومبې نیمای کې واستون د سرکار خبرونه اوري او په د دې خبرونه پر وشته نیمای کې به د کرخې پر غاړه خبرونه په تکراری بناوري خو له هر سمخ کې د بوروال کا کرنا خبرونه
نمړی دا د ساده مهمه خبرونه سره ټکی افغان چارواکي وایي په کندوز کې یو پرمختګ کړی او د مهمو کمانډانانو په ګډون یې درې اتیا طالبان وژل دي د پاکستاني پوځ مشر په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره له طالبانو سره پر سیاسي روغ جوړه ټینګار کړی دی او د ترکی پوځ او کوردی جنگیالو ترمنځ په تازه نشته کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوی دي اوس بشپړ خبرونه د افغانستان د استخباراتو اداره یا ملي امنیت بیگا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې بیگا په بمباری کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند د هغه مرستیال ملازبي او د حارث پنامه د لشکر طیبه یو مهم کمانډان وژل شوی طالبان دا نه مني بیگا هغه مهال د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سخت جګړې ریپورتونه ورکړل سو چې طالب وسلوال د کندوز د هوایي میدان د نیولو هڅه وکړه د کندوز امنیه کمانډان قاسم چنګلباغ وایي چې د طالبانو دغه بریدیا پر شا تمبولي او ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي
پر هغوی هوایی بمبار شوی دی درې اتیا تنه یې وژل شوي چې لږ تر لږه درې یاره باندې په چاردره کې د هغوی څوار د سرنجر موټر چې له امنیتي ځواکونو یې نیولي وو وسوځول شول یو چانک یې هم نیولی و چې له هوا وویشتل او وسوځول شو امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او ډاډ ولري چې ډېر ژر به ټوله سیمه پاکه شي
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نامه نن او د بشری حقوقو یو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې ټولي غاړې دي د ولسی وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي د پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواو زور راوړی چې د سولې خبرې اترې دی بیا پیل کړي د پاکستاني پوز د اما اډیکو څنګه ایس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف پرون د جرمني په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کې ویل چې پرستا خوندونو سربیره د سولې بهیر مهم دی څو میاشتې وړاندې د پاکستان په منځګړیتوب او قربتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په امریکي خبرې سوي خو بیا د ملا عمر د مرګ تر خبر راتلو وروسته د مذاکرات وځنډیدل افغان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې په خپل خاوره کې طالبانو ته ځای ورکړي خو اسلام آباد وایي چې د سیمې د ثبات لپاره ژمن دی د خبر پښتونخوا چمبر اف کامرس وایي چې مرکزی اشیا ته د مالونو وړل او تجارت اسانه شوی دی د خبر پښتونخوا د سوداګری خونه یا چمبر اف کامرس مشر فواد اسحاق پرون تر یو پریس کانفرنس وروسته مشال رډي تول چې افغانستان له پاکستانه مرکزی اشیا ته د تجارت شرایط اسانه کړی دي چې ورسره به کاروبارونه پراخ او سوداګری ډیره سي نو موږ ویل ک د پاکستان او افغانستان اړیکې شې پاتې سينو د دواړو غاړو خلکو تبا غنی اقتصادي ګټي ورسوي د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی بلکې د نړیوال قانون عملي کولو ته هم ژمنتیا نشي په برتانیا کې د دې ادارې د پاکستان څنګه څېړونکو سلطانانون د سیشنبه په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې که هر جرم کې د مرګ سزا ورکول کیږي دوی مخالف دي سلطانانون د پنجاب په سرګوده کې د یو کس په دار زړولو ته په اشاره ویل پاکستان باید دا سزا ختمه کړي
Ansar Iqbal's execution at Sargodha jail
د سرګودې په زندان کې د انصار اقبال پانسی کول ډیر خپګون کې کار دی امنیسټي انټرنیشنل د مرګ ټولو سزاګانو خلاف ته لدی کته نظر چې د جرم نویت سده او پرچا الزام یا تور پوري شوی موږ په دې باور یو چې پاکستان باید د مرګ سزا ختمولو نړیوال رجحان یا عمل پابندي وکړي او دا سزاګانې ختمې کړي
یا د دې چې دا کال پاکستان کې په مختلفو جرمونو تورن 200 یو کم سلويش کسان په دار زړول سوی دي د ترکی د امنیتی ځواکونو او کوردی جنگیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 تنه وژل شوي دي. دا نښتې له عراق سره د ترکی په سرحدي سیمو کې شوي دي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان پرون ویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي او د کوردی ملیشې لږ تر لږه 10 غړي وژل شوي دي. د کوردانو پی کے کے ڈل وسلوالو د دوشنبه په ورځ د ترکی په جنوبی شار ادانا کې دوه پولیس ووژل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو غږ وکړ چې د داعش وسلوال ډلې پر ضد ګډه مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما پرون ویل چې داعش به حتمی شکست وخوري خو دا کار وخت ته اړتیا لري. ولسمشر اوباما دا څرګندونې په نیویارک کې هغې غونډې ته وکړې چې د داعش پر ضد د مبارزې پر لارو چارو د خبرو لپاره جوړه شوې وه او د ګڼو شمېر هیوادونو مشرانو او سفارتکارانو پکې ګډون درلود. خو په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر د داعش پر ضد په روانه مبارزه نیوکه وکړه او وی ویل چې دا دې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د کړنلارې په اړه یې پوښتنې پیدا کړې دي. او په داسې حال کې چې یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي یاغیان له حکومتي ځواکونو سره په جګړه اخته دي، د یمن ولسمشر وایي ایران غواړي د ده هیواد له منځه یوسي. عبد رب منصور هادی پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویل دوی د دې لپاره په جګړه کې دي چې یمن د ایران لاسته ورنسي. ایران په یمن کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به له احمد الله اوري.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 104 روپی 35 پیسې اخستل کیږي او 104 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپی 40 پیسې او 114 روپی 90 پیسې. یو پاوند 158 روپی 10 پیسې او 158 روپی 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپی 30 پیسې او 28 روپی 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپی 40 پیسې او 20 روپی 70 پیسې. یو افغاني 1 روپی 70 پیسې او 1 روپی 40 پیسې. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 34 او کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 18، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. افغان چارواکي وایي ډېر ژر به کندوز د وسلوالو د قبضې خلاص کړي. په افغانستان کې د امن د پروسې په اړه د پاکستاني امنیتي او حکومتي چارواکو بیانونو ته کارپو سمی یوسف زئی په دې نظر ګوري.
مذاکرات سر چکی گی بنری وال پریس کانفرنس سر چکی گی عملا هغه نه اقدامات کی یا نور باندې کار کیږي.
ستونزو سرکار ونی د خبرونه کې به د خیبر قبایلی سیمو د ستونزو په اړه وایي.
ټولنه پہلا مسله مونږ د ډیسپنسری بلډینګ په تقریبا 15 کال برابرۍ کنه او بلډینګ نشته.
د کرخه په غاړه کې به ووري چې د پښتنو د کلتوري ورځ په 23 سپتمبر ول لمندل کی.
څوک به تپوس کوي چې یاد د درویشتم ستمبر باندې سویسه دي چې په دې ورځ باندې د کلتور ورځ مانځي.
د دغه دواړو ونې د خبرونې باورې او ړومبې سر کې به دوه راپورونه ته وړاندې کوو د مشال تر څنګ وسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی سکه هم تاسو معلومه ده په دې روانه خبرونه کې دوه ونې د خبرونې تاسو ته پاره لرو. په ډوم بسر کې ستونزې او سرکار خبرونه په رښتیا نمایي کې د کرخه په غاړه خوول د کندوز په حالاتو باندې زموږ د همکار اجمل آریان دا تازه صورت حال اورو.
تیر شپه وسلوالو مخالفانو د کندوز په وای ډګر باندې بریدو کړ چې د دې کندوز سره د ورسې نه دغه ونې ولا کوبل خاطر د کندوز د امنیت کمانډانې ویان چې سرور حسیني ازادۍ راځي ټول چې تیر شپه د امریکایي هوایي ځواکونو بمبارد وکړ. په دغه برید کې د طالبانو نومول شوی والی په نوم د مولوی عبدالسلام او همدارنګه د لشکر طیبه مشر ملا حارث او ګڼ نور شمیر طالبان وژل شوي دي. خو بلې خواته وسلوالو طالبانو ویان زبیلا مجاهد د افغان چارواکو دغه خبره ردوي. همدارنګه د کندوز اوسیدونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، اوبه نه پیدا کېږي، ډوډۍ نشته ده، حتی د سیمې د خلکو په خلاصې اوس یو کیلو ګاز مخکې 500 روپۍ اوس 200 روپۍ ته لوړ شوي دي. هغه هم ډېر په کم توګه پیدا کېږي، یعنې ښار پور تړلی ده. همدارنګه یوه ډوډۍ چې مخکې په 6 روپۍ یا 5 روپۍ اوس په 10 روپۍ ته رسېدلې، هلته ډوډۍ نه پیدا کېږي. همدارنګه یو شمیر د ځواکونه چې د کندوز شمال لوري ته په بالایسار سیمه کې دلته له 3 ورځو راهیسې د ماسرې په حالت کې دي. دوی وایي چې زمونږ لویماتو د خدمېدو په حالت کې دي، ډوډۍ نشته ده، اوبه نشته ده، او تازه ځواکونه منځ را رسېدلي. همدارنګه د کندوز د امنیت قمانداني ویان بیا وایي چې دوی اوس د کندوز هوایي ډګر د کندوز هوایي ډګر د کندوز ښار جنوب لوري ته موقعیت لري، چې له دې سیمه نه دوی عملیات پیل کړی ده. اما تر اوسه پورې د لاسته راوړنو د پرمختګ په اړه څه نه دي ویلي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان پوز لوی درستی دوایی چې په افغانستان کې پرله پسې بې ثباتۍ د سیمې پر هیوادونو بد اغېز اچولی او همداراز د سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله، ثبات او د سولې پروسه مهمه بللې ده. نوموړي همداراز پر افغان خوا وغږ کړی چې د دایمي سولې لپاره دی د سولې د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ بېرته فعاله کړي. جنرال شریف دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د جرمني په میونخ ښار کې یو امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال کړي. پدېره نور تفصیل د زبی شفق پدې راپور کې.
د پاکستاني پوز د مطبوعاتي څنګه د خبر پاڼې لمخې جنرال راحیل شریف دا سرګندونه د سیشن می پرز د جرمني په میونخ ښار کې د جنوبي اسیا د امنیت په اړه یو جوړ شوی کانفرنس ته د وینا پر مهال کړي. جنرال شریف همداراز ډیورنډ کرښې ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې روان پوځي عملیات کامیاب بللي او د دې عملیاتو د لا زیات لاسته راوړلو لپاره د پاک افغان پولې د امنیت پر لاره ټینګار کړی. ښاغلي شریف د افغانستان پر لپسې بې ثباتي د سیمې د هیوادونو لپاره تاواني بللې او ټینګار یې کړی چې د سیمې د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او د سولې پروسه ډېره اړینه ده، او پر افغان خواوې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو لړۍ بیا فعاله کړي. خو له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سولې د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو څرګندونې تر دې دمه تشویش منې بولي او د عملي کېدو غوښتنه یې کوي. د سیاسي او سیمیزو چارو څارونکي سمیع یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني چارواکو د وروستۍ څرګندونو په اړه وایي.
زباني الفاظ کغه د پاکستان فوج له لوري راځي، پاکستان د حکومت له لوري راځي، همیشه ډیر خواږه، ډیر مثبت وي. خصوصا په نړیواله ټولنه کې بس پاکستان په اړه فکر کیږي چې پاکستان اردو د طالبانو ملاتړ دي. نو دا معنی چې دا تعصب ختم کی دی په بل بل فورمونو کې دا ډول خبرې کوي. عملاً لکه څنګه چې افغان حکومت هم په دې باور ده چې کومې خبرې چې کېږي د مذاکراتو په سر چې کېږي، په نړیوال پریس کانفرنسونو چې کېږي، عملاً هغه نه اقدامات کېږي یا نور باندې کار کېږي.
د پاکستان د پوز لوی درستیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت په دې وروستۍ کې پر پاکستان پرله پسې تور لګوي چې خاورې د افغانستان پر ضد کاریږي. خو له بلې خوا بیا پاکستان د افغان دولت تورونه په کلک ردوي او ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د خو بدو له توپیر پرته ټول وسلوال ځپلي او ادعا کوي چې پاکستاني طالبان اوس افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له افغان دولت غواړي چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي.
مدرسې په وسني اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. درسې خداسي په کار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمی سره اوریدل شي.
او دغه تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس وخت راغلی د ونی د خبرونې ستوند یو سرکار. هر اونۍ په ستوند یو سرکار خبرونه کې ستاسو د ستوند په اړه باندې د چارواکو سره خبرې کوو. د نن د ستوند او سرکار په خبرونه کې تاسو ووري چې د خیبر قبایلی سیمې یو شمیر غړي دا وایي چې د دوی په سیمو کې د صحت بنیادی مرکزونه کې بنیادی سہولتونه نشته، ډاکټران پکې نشته، په دغه لته کې د تشخیص لپاره مشینریانی نشته، او د دې له وجې د دوی ډېرې زیاتې د صحت ستونزې دي. په دې اړه باندې د ستونزې سرکار د خبرونه یو وار مخکې تاسو اوریدلې ده، او په تکراری بڼه درته اوس وړاندې کوو. ستونزې او سرکار ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به واوري چې د خیبر قبایلی سیمې د جمرو تحصیل ولسوای چې د دوی په سیمو کې د صحت په بنیادی مرکزونو کې د پېښور ډاکټرانو ترڅنګ د تشخیص نور سہولتونه نشته، چې له وجې د دغو سیمو ولس د سختو ستونزو سره مخ ده. دا چې د حکومت د بیا بیا داوو باوجود د دغو سیمو د صحت بنیادی مرکزونو کې د صحت سہولتونه ولې نشته، هم دغه زمونږ د نه خبرونه ستونزې او سرکار موضوع ده.
ټول نه پہلا مسئلہ مونږ د ډسپنسری بلډینګ په تقریبا 15 کال برابرۍ کنا او بلډینګ نشته
او تکلیفات مونږ تبیل زیاتی، مونږ سره دلته لچوی نشته، مونږ سره اډمټ کیدو ځای نشته، د ځنه جام تر رسیدو تقریبا هغه ګنټه لګي.
دی بڑی دی ہسپتال کے ہسپتال سے تنگ شوی را، او چون کہ لاریا تا بند کر کے لگے دل را نوغي وجه نہ خلق لا دیر زیات مشکلات کی ڈاکٹرن نہ مشکلائی.
په خیبر قبایلی سیمه کې د صحت په بنیادی مرکزونو کې د سہولتونو د نشټوالي په دغو ستونزو مبنی زموږ همکار فرهاد شینواری دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځو.
د خیبر جنسای د جمرود خلک وایي چې د دوی په کلیو کې په بیسیک هیلت یونټ یا د صحت په بنیادی مرکزونو کې اسانتیاوې نشته. د جمرود جبی کلی عبد الملک وایي چې د دوی د صحت مرکز یو شمېر اسانتیاو تاړتیا لري
او تکلیفات مونږ ته ډېر زیاتې، مونږ سره دلته لچوی نشته، مونږ سره اډمټ کیدو ځای نشته، د ځنه جام تر رسیدو تقریبا هغه ګنټه لګي کی خپل ګاډی شته نه او براشي د مسلې جی مونږ ته.
او د جمرود لالا چینه کلی یو تن صابر شهزاد وای چې د دوی د صحت مرکز ودانی زړه شوې ده او باید دا بیا جوړ کړل شي.
ټول نه پہلا مسله مونږ د ډسپنسری بلډینګ نو په تقریبا 15 کال برابرۍ کنه او بلډینګ نشته، نو مونږ ټول نغه ټه مسله کده بلډینګ موشي، نو دا ټول نیمه مسله خو ټول خو نه سر خو نیمه مسله حل کیږي جی دا غزای کی.
او د لالا چینی یو بلتن عبدالقادر وویل
او بیا انداسې ملیریا ډېر ضرور ده، ځکه چې عام ملیریا دلته په لالا چینه کې وه، هر یو مریض به نو لالا چینه کې ملیریا وي. او مونږ ته بیا جمرو دمر لره چې آنا جانا مو غریب خلک 1000 روپۍ مونږ آنا جانا په کړیا لګیږي. مونږ ته چې هلته ملیریا څه کم خلک دي چې مونږ ته هلته وزر وي، که هر اونۍ په هفته کې خو یو چکر وایي چې رابینه اخلي او معلومات اخلي.
د خیبر جنسای په جمرود کې په صحت مرکزونو کې د اسانتیاو د نشټوالي په حق له مشکله د خیبر جنسای د صحت محکمې افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیا سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې مونږ هڅه کوو چې دې مرکزونو ته اسانتیا ورکړو او چې کوم ډاکټران یا نور عمله پکې ډیوټي نه کوي نو د هغوی په ضد به کاروایی کوو.
ډسپنسران دې بيجوګان دې کې به زمونږ سټاف ان شاء الله مکمل تور باندې حاضر وي، کم چې نیوي کم د هغه خلاف مونږ سټریک ډیسپلین اکشن اخلو.
د خیبر جن سید خلک وایي چې دلته دې د صحت مرکزونو ته پام وکړي شي او د خلکو د صحت ستونزې دې هوار کړل شي.
په خصوصي توګه په جمرو تحصیل او په عمومي توګه په خیبر قبایلی سیمه کې د صحت په بنیادی مرکزونو کې د ډاکټرانو او د سہولتونو د نشټوالي د غستون زمې د خیبر قبایلی سیمه نه سېنېټر مومن خان مخې ته کې خو ده او په سر کې می ترې وپوښتل چې سب مشال ریډیو ته ستاسو د سیمې ډیرو ولس ویلې دي د صحت بنیادی سہولتونو مرکزونه چې کم دي، نو هغه کې د ډاکټرانو سخت نشټواله دي او د دې نه علاوه دغه کې چې کم د تشخیص سہولتونو د پاره ماشینډری د هغه کمې ده، نو په دې لړ کې آیا تاسو سهل ځلې کوي چې دغه بنیادی د صحت مرکزونه فعال شي؟
بالکل پدای کې خوبو لګیا او موږ خپل افورتس کوو لګیا کوم د کین چې خبره راشي او موږ لره ورسیږي، نو هغه ځای له موږ ځان د سوي چې را دلته د تکلیف ته خلکو لا سہولت رسولو کوشش کوو چې په حال کې خلکو لا سہولت وي پاکې مونږ کوشش کوو چې صورت ورته جوړ کړو.
مومن خان صاحب، په خاصه توګه په جمرود کې او په لواړګي کې او دغسې په باړه کې، په دغو ځایونو کې د بنیادي چې کوم د صحت مرکزونه دي، وایي په هغې کې ډاکټران نشته؟
بالکل نشته. دا خبره ټیک ده. مونږ هم درغلي دي چې زمونږ په علاقه کې لږ وخت مخکې د بړې د دوبۍ هسپتال لږ ستم شوې ده، او چونکې لارې هلته بندې کرښې لګېدلې ده، نو هغې وجې نه خلکو له ډېر زیات مشکلات کې ډاکټران هم نشي تلای
بنیادی مرکزونه دی ته ډاکټران کړه لارشي او نور سہولتونه وکړه ورکی.
حکومت خو خپل کوشش کوي، خو موجوده حالات داسې دي چې بس حالات خراب دي. کله بل ځای کې حالات هغه پیش کوي چې حالات ټیک دي نه، حالات کېدو سره سره مونږ چې ډېره کوشش کوو چې علاقې له مونږ د سہولتونه او د ډاکټرانو بندوبست
دې د لپاره آیا کوم بجټ مختص شوی دی چې دغه ځایونو ته لکه تاسو مخکې یو دل داسې اعلان کړی چې یاره که څوک ډاکټران راځي هغوی له به ډبل تنخواګانې ورکوو، نو دغه څه اثر شوی دی؟ آیا ډاکټران دې ته راځي دي چې دغو ځایونو ته راشي؟
چې په دې باندې خو زمونږ یو میټینګ شو، پاکستان کې میټینګ شو، او هغې کې دا خبره وه چې راکړې وه چې تاسو دلته مونږ له هغه سیدونه چې کوم سټل ایریا کې پرووایډ کړي
نو مومن خان صاحب، داسم یو تجویز زیر غور او استاد د واجینا او د حکومت چې کوم د قبایلی سیمو خپل ډاکټران وی او کوم ټیکنیشین وی، نو هغوی باندې دا لازم او ګرځي چې هغوی د خپل سیمو کې کار ولو کی، نو دا غي اثر شوی
ډیر کم راځي. دلته خو موږ په دې لکه باندې ډیر زیات ایو کې بحران تیر شو، خلک دا کوشش دي چې وجه نام خلک نن ځي چې حالات خراب دي، او یو قسم هغه سہولت شته نه، نه کنوین سہولت شته، نه نور سہولتونه شته، نو هغې وجه نه ډاکټران هم دا نه خوښوي چې نه موږ دلته لاړ شو بچې چېرته سہولت وي موږ، نو په هغه ځای کې ډېر کې دی کوم ځای کې سہولت وي کوشش کوي چېرته موږ ډیوټي ولګېږي ورته موږ پاتې.
نو نو اسی ستاسو په خیال باندې تاسو خود دغه زی ولسی نماینده ای د دغه سیمو د ولس چې د ډیرو ستوندو سره د دې د وجه نه مخ کیږي، ماشومان مري، زنانه مري، نو د هغې د پاره څه حل لې ستاسو په ذهن کې؟
من نه خو شو بشکول نه شو، الله پاک د حفاظت کې د من ټول کوشش درم درای، او د حکومت هم زموري دي د ټول دغه زموږ هم زموري دي چې موږ خپل زموري سره ورسو، او حکومت خپل زموري چې هغه خپل زموري اوسې د څو پورې چې اخلاص مې راغلی، یو څو پورې دا کرپشن معاملې د نیګري د سینه خبرې شوې نه دي، هڅه لري د کوشش کوي چې را موږ له سہولت وي او موږ له زیاته فائدې نه لوشي. الان کې د انساني خدمت په بنیاد باندې څه کلم کار نه وي کنه، نو هیڅ کلم هلته دا سیزنه نه کیږي.
مومن خان صاحب، زما چې کله د فاټا سیکریټ د چارواکو سره خبرې وشو، نو هغوی ډېرې غټې دعوی کوي، هغوی وایي چې نه داسې حالت نشته او دغه بنیادی د صحت مرکزونه فعال دي. نو آیا د فاټا سیکریټ د خلک چې کومې دعوی کوي په دې کې څومره حقیقت ده؟
یاره بالکل د نش برابر دي. صفه د ټیک ته خبرې کیږي او هر سره د دې چې مدد کار وکړل، مدد کار وکړل خو بالکل نه کیږي. هغه سیکونه په یاره 10% کار نه کیږي، اندازه دا چې 10% کار نه کیږي.
نو نو آیا تاسو وګوره ولسی نماینده په سنټ کې ناشې، نو دا د فاټا سیکریټ د خلک چې داسې دعوی کوي، نو د دې لړکی آیا تاسو کوم دی باندې فشار کم اثر استعمالولی شي چې کم از کم ک دعوی کوي نو کار خو دیو کی؟
موږ لا جایو ان شاء الله تر کومه پورې چې زمونږ وسکی دي، زمونږ خو شلا تقریبا سرور څنګه نشته او شي دې زله موږ راغلو، او دې کې موږ خلې زله روانه کړی لا جایو ان شاء الله تر کومه پورې چې زمونږ وسکی او وس تاسو راشيږي، نو ان شاء الله موږ
بل مومن خان صاحب، په دغو سیمو کې دا چې کوم د صحت یا د ایجوکیشن د پاره کوم پیسې مختص کیږي او فاټا سیکریټ وای چې دا پیسې موږ دغلته لګو، نو تاسو خو عوامي نماینده یې، نو آیا دا پیسې لګي دغلته؟
جی دلته خو به زه دایته ویم چې هر سری شهیده ونه کړی ده، موږ یو ایجوکیشن افسر دی هغه لا یو وی چې هغه اوسه پورې په دوه کاله کې د یو سیټ نه چاونه خوځوله، نه گورنر په دکې دلچسپي اخلي، نه نور چې د فټو چې کړي د وګړو خلک افسران چې د دکې ساخلي، نو دې حوالے سره چې دای ایجوکیشن کې د څنګه تر کې دا چې تاسو له خبره کوم چې بده کې خدای غلا ولا سره چې دای یو مثلا ندی موږ سټډنټانو حل کیږي او نه چې دای استادانو اساتذه حل کیږي
او د صحت د ستونزه آیا تاسو گورنر ته وړاندې کړی دا یا د سېنات په چې کوم تاسو قائمه کمیټه دا د سفران پاغي کې دا خبره تاسو کړی دا
بالکل خبران کړی او گورنر سی بالکل اخباری بیانونه راځي خو هیڅ قسم گورنر سی موجوده حالاتو کې بدی باندې هیڅ توجه نه راکړي موجوده حالات سره اوسه پوری گورنر سی نظر کوي چې دا نو وکړ او گورنر سی بالکل
چې کوم د صحت لپاره یا د ایجوکیشن لپاره سېنټر صاحب تاسو ته هغه بجټونه او تاسو فنډونه هغه فریز شوی نو آیا هغه به حل شوی دی
اوس هم فریز دی اوس پورې نه به حل شوی
نو د دې د وجه نه تاسو په سیمو کې کمې داسې پروژې دي چې نه مکمل پرتې دي
اوس ډېر خبرې دي ډېر کیسه پرتې دي چې خبرې اندغه سیمې نشوي دي او نه چې دی پاتې دي او بار الله یو چې کوم پرې زموږ واش رسیدو نو موږ غیښ په کوشش کوو چې ځینې په خپل طریقې سره موږ زیلا ورسو او هلي
آیا دغل تک چې کوم په خیبر قبایلی سیمه کې چې کوم د صحت د ستونزې دي نو د دې د هوارولو په لړ کې تاسو ولست څه زیرې ورکوي چې دا ستونزې به تر کومه حل شي
ان شاء الله موږ چې د خپل علاقې له لاس او خپل علاقې څخه لو شي اوس موږ خپل علاقې له موږ شو فلای روان یو هر سره کوشش کوي چې خپل علاقې له لاس شم کور آباد کوم نو موږ په دې کې تشویش یو چې موږ به اول کور آباد او کوم چې د بنیادی حقوق یې موږ ملایږي نو موږ له ډېر ستونزې مخې لري او موږ دا کوشش کوي او خلکو سره مرسته کوو چې را د کوم ستونزې ته کوم کورونه وران شي دي د صحیح طریقې سره د سروې وشي او صحیح د خلکو لا بنیادی هغه حق ملو شي چې کوم حکومت ورده کړی دی او کوم دشرا لوځونه شي دي چې هغه وتور شي چې کله چې د خلکو خپل کور باندې
نو تاسو دا سروې خبره چې کوم کله سروې نه ده شوی او بل سېنټر صاحب دغلته چې کوم د هسپتالونو دي په خاصه توګه په لنډی کوتل کې دي یا په جمرود کې دي نو دې نشي کولای چې دغه بنیادی سہولتونو ته خپل خلک ولېږي
چې مشندري لاره شي او مشندري وي بس باغ دوی چې موږ سره بځله کومه مشندري و شي د دې نه لري نه د اپریشن البته په کالي نه چې د نو ټریټمنټ کې دغه مشکلات لري او نه سره چې پرفری چې البته کوم د دې سيزونري نو هغه باندې ما خبره خبره هغه سره وکړه د هیل درې څه څکل دا چې نو خپل دې په کار چې دا تاسو د ریزیسټن سیستم ورغاو چې دا
دغه د کې آرمی کوم ده نو آیا اغم دې ته پام نه کوي چې دغه بنیادی د صحت مرکزونه فعال کی
آرمی لګر خپل کوشش کوي خو غولم دې مثال را پیښ دي هغه خپل زموارد په بوستون دې سل طرف نه غوښ دي هغه خپل کوشش کوي په دغه لکه چې کوشش کوي چې را موږ خلکو له سہولتونو ورته او موجوده حالات د ځا سیستم دی چې هغه نیم هغه چې څو بخره وسمه یانند نو دا څنګه موږ د باندې د سړي وغان په مسایل کې د موږ د ذات مسایل دي نو کوشش کوو هغه خپل کوي چې خلکو له موږ سہولتونه ورکړي
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 30 21 مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې محل
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
دې له سخت راغلي کیره هر څه کې
یو څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
او زموږ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ پختونخوا کې 2:30 بجې، کابل کې 2، او د پراګ په سټوډیو کې 11:30 بجې دي. د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د استخباراتو اداره یا ملي امنیت وای چې په بمباری کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند، هغه مرستیال ملا زبی او د حارس په نامه د لشکر طیبه یو مهم کمانډان وژل شوی دی. طالبان دا نه مني. د کندوز امنیه کمانډان قسیم جنگلباغ وای چې د طالبانو دغه برید یې پر شا تمبولې او ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواو زور اچولی چې د سولې خبرې اترې بیا پیل کړي. د پاکستانی پوز د عامه اړیکو څانګې آیس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف پرون د جرمني په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کې ویل چې پرستا خندونو سربیره د سولې بهیر مهم دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټری انټرنیشنل وای پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عمل کولو کې پاتې راغلی دی، بلکې د نړیوال قانون عمل کولو ته ژمنتیا هم نشي. دا سرګندونې امنیسټری انټرنیشنل د پاکستان څنګه چېډونکې سلطان نون د سې شنبه په ورځ مشال ریډیو ته وکړي. د ترکی د امنیتی ځواکونو او کوردی جنگیالو ترمنځ په تازه نشتو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوی دي. د نشتې له عراق سره د ترکی په سرحدي سیمو کې شوی دي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پرند ویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي او د کوردی ملیشې لږ تر لږه 10 غړي وژل دي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما پر نړیوالو ژغ کړی دی چې د داعش وسلواله ډلې پر ضد په ګډه مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما پرون ویل چې داعش به حتمی شکست خوري، خو دا کار به د پوینا وخت ته اړتیا لري. ولسمشر بارک اوباما دا سرګندونې په نیویارک کې هغې غونډې ته وکړي چې د داعش پر ضد د مبارزې پر لارو چارو د خبرو لپاره جوړه شوې وه، او په کوم کې چې په لوی شمېر هیوادونو مشرانو او سفارتکارانو ګډون کړی و.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. بوریوال کاکړو د خبرونو لنډیز درته وړاندې کول، او اوس وخت راغلی د ونې د خبرونې د کرخې پر غاړه. دا تاسو تیر ورځ په ژوندې بڼه اوریدلې وه، او اوس درته ثبت شوې بڼه په تکراری توګه وړاندې کوو. د کرخې په غاړه د نننۍ چې کومه خبرونه ده، په داسې حال کې چې د کرخې دواړه اړخته پښتانه او سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي، او ټوله سیمه د بې قرارۍ په لمن کې ده. پښتون کلتور او ټولنه هم د خپل ژوندي پاتې کېدو مبارزه کوي. د نن د کرخې په غاړه کې به په دې موضوع بحث کوو چې د پښتنو کلتور څه دی، او آیا دا د نوې دور غوښتنو ته ځواب وایي که نه. قربای شاهین بونیر.
د کرخې په غاړه،
د کرخې پر غاړه،
د کرخې په غاړه کې د شاهین بنیري سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. اوریدونکو، په دغه خبرونه کې موږ د کرخې دواړه اړخته د پښتنو په تاریخي، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو باندې خبرې کوو. نن موږ خبره کوو د پښتنو د کلتور د ورځې په مناسبت باندې. دا وخت سره خان زمان کاکړ صاحب چې په خپل هم لیکوال دی، خبريال دی او سړنکار دی، د ټلیفون په کرخه دی. کاکړ صاحب، تاسو ستړي مشوې؟ ډیر مننه
شاهین صاحب، ډیر مننه.
خو دا شروع به تاسو نو وکړو چې په 23 سپتمبر دغه پریکړه شوې و چې ردا د پښتو د کلتور ورځ بنمانځل کیږي. د پښتو اکیډمۍ په دغه سیمینار کې، په دغه غونډه کې شوې و، پکې د بلابل سیمونه راغلي لیکوالانو برخه اخیستې وه. سوای د دې ورځې څه ضرورت و؟ یعنی دا ولې داسې پریکړه وشو چې موږ خامخا یو ورځ د کلتور
جی؟ ما په خپل په دې کانفرنس کې ګډون درلو، د زنه پښتون چې د 23 سپتمبر څه تاریخي میت په دې ورځ باندې، یعنی دا ورځ دوی د پښتنو د کلتور د لمانځلو د پاره وټاکله. ځکه چې څوک به تاسو کې چې د 23 سپتمبر باندې سويسي دي چې تاسو په دې ورځ باندې د کلتور ورځ مانځي. دوه ستونزه دا ده چې دا اکثر وخت د حکومتونو دا کوشش وي چې دا یو برسېرنه غونډې، سرسري غونډې مسله را پیدا کړي، او د دې په نوم باندې خلکو ته دا تاثر ورکړي چې موږ د قومونو د شناخت او د هغوی د کلتور جمانی کړی دی او د هغوی د پروموټ کولو دپاره موږ کار کړی دی. خو زه یو خبره تاسو ته وکړم چې دا یو د پښتو اکیډمیک پټه چې دا یو سرکاري اداره ده، د پاکستان سرکاري اداره ده، ټول فنډینګ چې دی د پاکستان ورته کوي. نو دا دا پریکړه چې دا د کنفرانس کړی ده، او تا دا تاسو په نظر کې چې دا وخت د پاکستان او د افغانستان چې یو له بل سره څنګه تعلق دی، تاریخي طور څنګه تعلق پاتې شوی دی؟ افغان ولس په هیڅ صورت هم د پاکستان کتر که ډېر ښه اداره هم وي، خو هغه د پاکستان تر دغه لاندې وي، انډر وي، د پاکستان د سټیټ انډر وي، هغه هیڅ پریکړه افغان ولس نه مني. په خپله د کانفرنس نوعیت ورته داسې ډېر زیات نسبه د دې ټول پښتون د لر وبر پښتون د څه نماینده غونډي کانفرنس نه، بلکې د دې کې د خیال سره سره و چې هغه خلک دا وغواړي د کانفرنس چې د پاکستان په یونیورسيټانو او کالجونو کې استادان وي هغه راولي او هغه چې خلکو ته خبرې وکړي. نو هغه په دې کې داسې دي چې یو درو څلور کسانو خبرې خو نه کېده، زیاتره په کې داسې خلک وي هغه په خپل د دې سټیټ نریټیو چې دی هغه هر وخت مخ په وړاندې وړي او د دې په ضد داسې عکس العمل نه لري. د پښتنو مسله چې د ډېر زیاته د سیاسي طبقاتي او معاشي نوعیت مسله ده. نو دا خلک چې کوم دي د پاکستان کې پرته پښتانه دا تر یو 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 پیړۍ دویشت کال کېږي چې دا غلامان پاتې شوي دي. زه دلیل دا لرم چې د دې یو غلام کلتور دی دې خلکو، دې لمانځنه چې د غلام کلتور لمانځنه دا هم داسې لمانځنه به وي چې او دا چې هغه د ریاست ته اکسپټیبل وي.
دا بخره سره لیکوال او شاعر عرب تبسم صاحب هم د اسلام آباد نه او دوی هم په دغه سیمینار کې په دغه غونډه کې ډیر فعال کردار ادا کړو. تبسم صاحب تاسو ستړي مو شوم او جی ډیره مننه، ډیره مننه تاسو وخت وست، ډیر خوشاله اوسه. تبسم صاحب کاکر صاحب ځنی خان زمان کاکر صاحب ځنی نکتی راوچت کړی دی وی چې را د 23 سپتمبر باندې پښتو اکیډمی په دغه سیمینار کې پریکړه شو چې د کلتور ورځ مانځل کیږي. لومبه خبره ده چې د تاریخي اهمیت سره دی ورځ، ولې دا ورځ وټاکل شو؟ دوی مدد چې دی وی چې زمنګ کلتور چې دی دا غلام کلتور دی، نو چې دی څنګه مانځنه کیږي؟ دا به داسې کیږي چې ریاست ته به منځوري نو علاقه بکیږي. خو مونږ راځو دغه ورځ ته، تاسو څه وایئ په دې موضوع باندې چې ولې دا ضرورت پیښ شو چې مونږ دې ورځ ولرو؟
تر کومه حد پورې چې دا د کلتور د ورځې د لمانځلو یو پریکړه ودا د یو قرارداد په صورت کې هغه ورځ چې د سیمینار اخرینی ورځ و
جی
په دې کې وړاندې شو او حال کې ملګرو خوښه کړ چې موږ باید چې د کلتور ورځ بل مانځو. زما په خیال باندې خو په دې کې څه هغه په اردو کې جوړ آر نشته، په دې کې خو څه د شرم خبره نه ده که موږ د خپل کلتور د پاره چې د کلتور د ورځې د نور خلکو سره د پیژندلو د پاره و نور خلکو ته د ښکار کولو د پاره که موږ د ورځې په توګه باندې ول مانځو او خپل ځان خپل کلتور خپل کام و نور خلکو ته روپېژنو. ځکه کوم چې تا یو اشاره وکړه چې موږ یا غلام کلتور یا موږ په داسې ریاست کې ژوند کوو چیرې چې موږ خپل تشخص نه لرو، نو په دارنګ ریاست کې خو تا ته نور زیات ضرورت دی چې ته دې د خپل تشخص سره برسره کولو لپاره د کار وکړې، دغه دره برسره کولو لپاره ویل مانځې او په خلکو باندې وپېژنې او دا خلکو ته څوک چې پتا باندې حکمیت کوي، څوک چې پتا باندې حکمرانی کوي، هغه ته دا وشکاره کوي زه هم یو حیثیت لرم، زه هم یو ژبه لرم، زه هم یو کار لرم، زه هم یو کلتور لرم او زه د دې پالل غواړم او زه د دې ښکاره کول نه په دې کې څه شرم محسوسوم نه په دې باندې زه څه داسې دغه محسوسوم چې لاغه د خزما کوم شخصیت دی ازما کوم کامل تشخص دی واغ ته تاوان ورسېږي. نو ما په خیال باندې خو د اخري خدادوم خبر شتا و چې موږ کلتور شه دغه غلام دی، نو غلام خو کته د غلامي استي وګوره، نو غلامانو خو هر وخت خپل کلتور برابر سره کول د لپاره هڅه کړې دي. د ازادي تحریکونه څو
تاو
هغه کپ په هند کې پاتې شوی دی، هغه کپ افریقا کې پاتې شوی دی، هغه کپ لاتینی امریکا کې پاتې شوی دی. هغه د خپل تشخص لپاره، د خپل کلتور لپاره، د خپل ژبې لپاره، د خپل کان لپاره د ازادۍ تحریکونه چلولې دي او هغه اخست دي او هغه خپل حکیمانو ته ښکار کړي دا هغه وخت ارڅو چې
جی
موږ هم یو موږ هم یو سیټ لرو، موږ هم یو تشخص لرو او داغه ترلاسه کولو لپاره خپل جدوجہد کوو.
جی کاکر صاحب، موجوده حال کې زمونږ سره کلتور شته، یعنی کلتور خو د ژوند تیرولو لارې چارې ته وایي چې ډېر سپېڅلې لارې چارې او هغه د قانونو د تجربو په نتیجه کې مخې ته راغلي، یعنی صدې تیرې شي دغه په نتیجه کې یو کلتوري قدر مخې ته راځي او به خلک فالو کوي. موجوده حال کې زمون کلتور څنګه دی؟ جی جی
په دې اوسنی وخت کې د پښتنو کلتور دا دی چې هر ورځ به تر شلو دیشتی تر شلو چک پوسټونو تیریږي، هر پښتون درول کېږي او هغه ته به ویل کېږي چې هر سروجر چې دی هغه شاګل دی او ته چې دهشتګر دی او ته چې د پنجاب یا د اسلام آباد په طرف روان یې نو له تا د تخریب چې دی لویه خطره ده. کوټه چې دا وخت د اف سی ښار دی، د ژوند ټول اکټیویټیز، د ژوند د تیرولو ټول روزګار چې دی د هغوی په نگرانی کې کېږي. نو په کلتور به هم چې دی د اف سی مشر پوهېږي، یا د اف سی څوک سړی په پوهېږي. زه په دې باندې پوره باور لرم چې د ریاست تر نگرانی لاندې، د ریاست د یوې ادارې د قرارداد مطابق، د پښتنو د کلتور مطلب بل هیڅ نشي کېدای سوا د دې نه چې موږ یو کوپشن غواړو. په دې ریاست کې د یو شرکتداري خبره ده، د یو اسداري خبره ده، او په دې کې چې کوم خلک د نمائندګانو په توګه ځي او دا کلچر ریپرزینټ کوي، دا ټول هغه خلک دي چې د دې ریاست په کاروبار کې په یوه نه بل حواله باندې شریک دي. دا د عام خلکو د ازادۍ د مبارزې خلکو، لکه چې عارف تبسم چې خبره وکړي چې د ازادۍ تحریکونو کوم داسې کړي وو، زموږ د ازادۍ تحریک چرته دی؟ کوم سړی د ازادۍ، څوک چې د ازادۍ خبره کوي هغه خو د هند کانفرنس تم چې هغه خلک چې وو هغه داسې
نه، زموږ تحریک خو وو، زموږ خو د ازادۍ تحریک وو، مطلب د بادشاہ خان د خدای خدمتګار ته،
د بادشاہ خان د ازادۍ او بادشاہ خان کلم چې د پښتو اکیډمي په خور د نظارت لاندې د کلچر د ورځ مطالبه نه کړي، هغه خپل تاریخ شرول په اولس کې شرول په خلکو تطلو خلکو ته وي، او خلکو بادشاہ خان یو خبره ته کوم، بادشاہ خان چې هغه یو ډیر لوی کلچرل کریټیکو، هغه به وي چې دا ستاسو چې کوم کلچر دی د پښتنو غدا، دا ستاسو ته ډیر لوی نقصان رسوي، او دا د انګري او بلکې په کتاب کې لیکلي دي په زما ژوند او جدوجهد کې، د پښتنو چې کوم کلچر دی د دوی چې څه کوي دا د پیرنګیانو دراتلو پس ته دوی جوړ شوی دی،
او هغه وی چې د اصلاحات پکار دي،
به یو ځای لوبي کوي. بادشاہ خان چې هغه یو ډی کنستراکشنست، هغه غوښتو چې د پښتنو چې دا کوم کلچرل میت جوړ شوی دی، مونږ ډیر غیرتمن خلک یو، مونږ ډیر توریالیان خلک یو، کپڑے یو نه هغه د دې د خو جامو د لونګیانو د پټکیانو د دې مخالفت کوي، له صفه زور خرچي کوي، تاسو تاسو معیشت دا 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 شینو برداشت کولای شي؟ بادشاہ خان خو دې شینو ته چو هغه ډېر په اولسی سیاسي او اقتصادي نظر قتل، په طبقاتي نظر ورته قتل، په یو انډیجنس پولیټیکل وی دغه مینر کې ورته قتل، هغه خدا شینو چې تاسو یو لیبرل نمایشي غونډه شی جوړ کی چراسي څو کسانو د دې لونګیانو پر سر کې هغه تصویرونه په فیسبوک کې ورکه او خلک وایي چې دا د کلچر ول منځل.
تبسم صاحب، تاسو راته وایي چې زمونږ د کلتوري سفر چې کوم دی، دا په کم یعنی کم حال کې دی، اوس څنګه روان دی؟ آیا زمونږ د ځوان کول، زمونږ د نوی جنریشن چې کوم دی، دوی خبر دي د خپل اقدارو نه، د خپل تاریخ نه، د خپل ویلیوز نه؟
زما خیال خدا دی چې په کم وخت کې موږ ژوند کوو، هغه وخت چې په څومره تیزی سره تبدیلیانې راځي، هغه که د ټکنالوژي له لارې راځي، هغه که د اقتصادي لارې څخه راځي، هغه که د ګلوبلایزیشن په شکل کې راځي، هغه دومره په تیزی سره راځي چې هغه لمنځ زخه قومونه وړي، هغه لمنځ زخه ژبې وړي، هغه لمنځ زخه کلتورونه وړي، هغه لمنځ زخه چې کوم هغه زموږ خپلې رویې دي هغه لمنځ زخه وړي. نو په دارنګ حالات کې خو زما په خیال باندې نوره مهمه ده، نوره ضروري ده چې سړی دي خپل کلتور چې دی هغه دی ولمنځي، د خپل کلتور چې کوم ورځ ده، یا د خپل کلتور صرف یو ورځ نه بلکې په هر ورځ کې ژوند کې دا غره بر سر کولو لپاره کار وکړي. زما خدا خیال دی چې پرونه دومره ضرورت شاید نه و لکه څومره چې نن ضرورت دی، او دلته خبره صرف د کلچرل د پریزرویشن غدا ده، کلچر پریزرو کول نه دی، کلچر د پرمختګ خبره کول ده، د دې پرمختګ خبره کول، او کلچر څه دی؟ هغه سیمبولیک نه دی، پټکای تړل څه دی؟ دا کلچر نه دی، دا یو 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 دا یو مټیریال شکل دی، لیکن کلچر کې د نننه تر واخلې کم قدرونه دي، هغه بنیادی شی دی چې هغه بایل نه دی پکار، دا غره برسې
ده. او نظام چې دغه قدرونه چې د افغانستان کې دومره اوږده بقراری روانه ده تر اوسه پورې، بیا په پښتونخوا کې جنگ جګړې، بیا څنګه چې کاکړ صاحب وو چې کویټ هم د اف سی خار دی، خلکو ته پکې د ازادانه او بیرته تګ ازادي نشته مسلې لري، اوس مونږ کم کلتوري قدرونه زمو سره پاتې دي چې مونږ په فخر کولې شو په دې موجوده وخت کې.
یز ما په خیال باندې کوم سره یو داسې قدر نسته چې باغه باندې موږ ته شرم کول پکارې. ها زموږ په کلچر کې د نننه ځینې داسې شان به باید موجود دي چې فراغه باندې غور کول پکار دي. لکه د غیرت تصور چې دی، غیرت تصور چې دی هغه یوازې په پښتنو کې دومره قوي دی، یعنی پښتون د غیرت په نوم باندې ځان هم وجدي او زرګو په زرګونو نور خلک هم وجدي. دا نه دی، دا غیرت چې دی یا دا غیرت چې کوم قدر دی هغه دا قدر نه دی، دا کوم نتیجه چې موږ نن وینو. دا خو په وار وار موږ ته ویل شوي دي که زموږ هغه زاړه اکاګانو د انګریزانو په شکل کې، که زموږ دا نوي اکاګان دي د پنجابیانو په شکل کې، هغه موږ ته دا وایي چېره پښتون چې دی هغه یو ډېر باغیرت قوم دی، هغه ډېر غیرتمند قوم دی، هغه د ملک لپاره دا کیا. او زموږ پښتانه هم بیا د هم رسادهګان دي چې کله انډیا لږ خبره وکړي چې یاره موږ د پاکستان سره دا کو یا کو، نو ټول له مخه په قبایلي جرګو کې خلق را غونډیږي او یو سرکاري غونډي قبایلي جرګه کوي، هغه دا وایي چې موږ غیرتمند پښتانه یو، موږ به د پاکستان تر فوج له مخه د انډیا دفاع کوو.
ټیک خبره.
خپل کلچر کې دننه هم هغه ځینې نکته موجوده دي چې پر هغه باندې موږ غور کول پکار دي چې هغه موږ ته په تاوان رسیږي، وکام ته په تاوان رسیږي، هغه موږ له خپلو ملي یووالي څخه له ملي ګټو څخه راګرځوي. نو پکار دا دي چې پر هغه باندې غور وشي. ها موږ سره ژبه موجوده ده او موږ یو مضبوطه ژبه ده. او په دې کانفرنس کې هم دا خبره وشوه چې په دغه محکومه پښتونخوا کې چې تور توای په پاکستان کې دننه چې کوم پښتانه موجود دي پدا کې دویمه غټه ژبه ده. موږ ژبه نمري خزموج د ژبې د پاره، زموږ د کلتور د پاره، زموږ د ژبې سره د تړلې کډرونو د پاره، داغه پرمختګ د پاره کار کول پکار دي. او دا کار چې دا کوي اداره کې، دا کوي یو سړی کوي، دا کې هر څوک کوي، داغه مرسته خپل پکار ده او هغه کول پکار دي. او دا خبره زنه پوهیږم دا بار بار دا خبره کیږي چې یو سرکاري اداره، سرکاري اداره پښتو اکیډمي کتان سرکاري اداره نه ده، پښتو اکیډمي کوټه دا شنه ده. لکه پښتو اکیډمي پېښور سي د پښتو اکیډمي کوټه یو غیر سرکاري اداره ده، په غیر سرکاري اسکم کمپنیز ایکټ دی په اړه رېجستره ده، په دې کې کوم خلک کار کوي، دا ټول نوکری بلځای کی خپل معاش دی بلځای اخی او دلته پښتو اکیډمي ته وخت ورکی، دا ټول والنټیر دی، دا یو غیر سرکاري اداره ده. ها دا جلا خبره ده چې دا مرسته بل هر چا ځغه اخی، دا مرسته کز ایز انډیویډوال ایز فرد کوما، دا مرسته کماته دغه د وخت سرکار را کوي، دا مرسته کماته افغانستان را کوي، دا مرسته کماته هر څوک را کوي چې زه د خپل ژبې د ادب لپاره کار وکم، دا مرسته زه اخلم او دا مرسته باندې کار کوم. نو پښتو اکیډمي سرکاري اداره نه ده.
ها ما سره غفور لیوال صاحب. غفور لیوال صاحب ډیر تکړه لیکوال او د میډیا پاواله باندې وړل لوي نوم د سړنو پاواله باندې. غفور لیوال صاحب د کابل نه دی. لیوال صاحب تاسو ستړي مشوم ډیر مننه. لیوال صاحب په افغانستان کې جګړه، په پښتونخوا کې جګړه، په قبایلی سیمو کې بیقراری، بیروزګاری، غریبي، دا ټولې خبرې زمونږ کلتور کمنګ وایو چې دا د پښتنو کلتور دی. نن سبا مونږ سره د دې ستو کې پاتې دي
کلتور هلیره پراخه معنا لري، تعریفونه زیات دي، اما تر ټولو اسانه او معمول تعریف یې دا دی چې کلتور د یو ولس ټولو مادي او معنوي ارزښتونو مجموعې ته وایي.
جی
په نوي حساب هغه مادي او معنوي ارزښتونه چې موږ لرو د دې مجموعه زموږ کلتور ده. البته کلتور دوه لویې برخې دي. یو د کلتور مادي برخه ده، ټول هغه مادي میراثونه چې هغه په یو قوم کې وجود لري او په میراث پاتې دي، او بله د کلتور معنوي پانګه ده، او د معنوي پانګې هغه تر ټولو لوی محور ژبه ده. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د پښتنو د کلتور د معنوي وحدت محور اغه پښتو ژبه ده. هر هغه سیمه کې پښتو ویل کیږي هلته د پښتني کلتور یوه حوزه ده. اوس مثلا چې له جغرافیایي پلوه، له بشري پلوه پښتني سیمه نه ده، مګر له کلتوري پلوه هغه د پښتني یوه مهمه حوزه ده، ځکه چې هلته 5 میلیونه پښتانه شاوخوا اوسېږي او هلته پښتو ژبه شته. د همدې لپاره کلتور سره لدې چې یو بدلیدونکې پدیده ده، یعنی د ټول د تاریخ په اوږدو کې د اقتصادي شرایطو، د سیاسي شرایطو، د جغرافیایي او دینی اخلاقی شرایط له بدلون سره کلتوري ارزښتونه هم بدلیږي. د همدې لپاره کلتور یو تلپاتې او پایدار پدیده نه ده، ځکه ویلی شو چې طبعا د ټولو تغییراتو سره، د ټولو جغرافیایي سیاسي تغییراتو سره خلک کلتور هم بدل شوی دی، مګر یا بدلیږي، مګر ریشا او بنیاد یې لا هم پاتې دي، د چې دغه او پښتنو ساتلې دي. تر ټولو مهمه ژبه ده، په لږ او ډېر توپیر په یو څه دودي یا لهجوي تفاوتونو خو ټول پښتانه په یوه ژبه ګړیږي، او دا ښیي چې د خلکو هغه د کلتور د خپل فرهنګ د خیمې اصلي سن چې ټول فرهنګ ته ولاړ دی باید ساتلی ده. د فرهنګ نور توکي چې هغه ادبي او فولکلوریک میراث دی، جامې دي، خواړه دي، دود دستور دی، اخلاقي تړونونه دي، ټولنیز قراردادونه دي، هغه معنوي پانګه ده چې دوی په میراث وړې ده. دا ټول د فرهنګ مجموعه ده. او زه یو خبره درته کوم چې تاسو تشویش وخود چې د پښتنو کلتور څه پاتې دي. مونږ له نیکه مرغه پښتانه یو امتیاز لري له د نورو ګاونډیو ولسونو سره. هغه دا ده چې د پښتنو یوه لویه برخه د غرونو په منځ کې په لرې پرتو سیمو کې د ښاري بدلونونو له زیان څخه لرې ژوند کوي. همدو پښتنو په کورونو کې، په کلیو او بانډو کې حتی د پښتنو مېرمنو تر منځ د خپل فرهنګ ډېر ارزښتونه خوندي ساتلي دي. دا یو کنزرویټیو یا ځان ساتې ټولنه ده، او دوی له نیکو څخه د تاریخ له ټولو تاړاکونو او بدو پیښو څخه په کلیو کې او په لرې پرتو سیمو کې، په غرو باندې راایسار شوو سیمو کې خپل فرهنګ او خپل ارزښت ساتلی دی. په ښارونو کې نوي او مدرن ارزښتونه ور خپل کړي دي، مګر په لرې پرتو سیمو خپل فرهنګي ارزښتونه لا ساتلي.
کاکړ صاحب، زما ذهن کې د مزج د لیوال صاحب خبره اورم، نو دا یو پښتنه راځي چې کلتور به مخ کې وړي که ما به رستو باندې وړي. یعنې موږ سره په گاونډ کې وګورئ، د هندوستان خلک دي، اغید نوی دور سرم زی د انفارمیشن ټیکنالوژي، د ساينس نوی پهنتونونه تجربه گان جوړي، او موږ په دغه خپل غرونو کې اوسېګو، یاره باندې جاز راځي بمباری کوي، یاره باندې ټوپک مار راځي د خپل وطن نم به کور کوي. موږ زمنګ د کلتور موږ مخکې ولی یو نړو، موږ ولی دغه شانتي په خپل ځای پاتې.
بنیادی خبرم دا خبر د زما دریزم دا دی چې دا یو ماکوم کوم دی، او په افغانستان کې چې د دې د ریاست د افغان د جدید افغانستان د 2500 کال 300 کال تاریخ وګوره، هلته بنیادی ستونزه دا ده چې موږ د یو مضبوط ریاست جوړولو کې تر اوسه پورې ناکام یو خوارځواکي یو. زموږ د ټول تاریخ چې دا د مزاحمتونو او بغاوتونو تاریخ دی. د ماکوم قومونو تاریخ چې دا ماکوم کلتور چې وي دا ماکوم کلتور وي. افغانستان کې دا دی چې هلته د هغه یو مزاحمت په حالت کې دی، خو هلته هغوی خپل څه کلتوري امتیازات ساتلي دي. په پاکستان کې دننه دا د دې پښتنو تر دې مخکې په هندوستان کې دا د یو سلو دوویشت کلونو یا درویشت کلونو چې کم تاریخ دی دا د ماکومیت تاریخ دی. په دې کې د دوی کلتور چې دی دا بالکل بدل شوی دی. دا هغه کلتور دی کوم چې د دې په پاکستان د ماکومیت په سیاسي او اقتصادي فعالیتونو کې منځ ته راغلی دی. کلتور څه داسې شی نه چې دا پری کوډډ شی نه دی چې دا لمخ کې موجود وي. دا خو جوړی شي، دا انسانانه جوړی
کلتور ډاینامیک دی، دا بدلیږي.
جی نو یو دا ویکیپیډین ډیفینیشن دی چې دا ژوند د تیرولو لار ده. د دې یو مسله ده، دا باید تاسو په نظر کې وساتئ. دته وایي د زیږې کورته یو ټرم استعمالوي، دته وایي کلچرلایزیشن اف پالیټیکس. کله چې تر اسه په دې کې تر ټولو لوی مسله چې پیښې د دې کلچر پر منځلو کې دا کلتوري ورځي چې پیښې ده، دا لیبرل خلک دي، دا لیبرل سرکل شي دی. هغه کې مسله دا جوړه شي چې کم د د کوم مسایلو سیاسي او ماشین او یپی هغه چې دی هغه بالکل نظر واچول سی او خلکو ته چې دی په دروغجن خپلوي سره او پی چې تاسو سی ټول د یو کلچر خلګي ځنی اوردوي ګو دوه دوه نقطې نظر دی یو راس اوردوي چې یاره تاسو خو ډیر غیرتمن خلګي یا ډیر جنگیالي خلګي او ډیر بدوران خلګي او ډیر ډیر دای او بل ورته ورته چې تاسو خو ډیر د امن خلګي او تاسو خو ډیر انسان دوست خلګي او تاسو خو دا داسې و چې دا داسې یو جنرالایزینګ اپروچ دی دومره براډ جنرالایزیشن زوشي چې پاله کې د خلګو نه د داش په دې سوسایټي کې د نن کم تضادات موجود دي اغه نظر زده دی خبره کوم د دې تر کې پسند انسان په صفاتو باندې ډېر پډاګ وکم د پښتنو کلچر چې دی یو کلچر نه دی په دې کلچر کې د نن دوه کلچرونه موجود دي یو د دې سرمایداري طبقه کلچر دی او بل د دې خوارکې طبقه کلچر دی دا چې کوم تاسو په دې شهرونو کې ویني دا کوم په فیسبوک شي تصویرونه ویني دا زماده د طبقه د خلکو کلچر نه دی بلکې دا د دې نوکر پېښا خلکو کلچر دی دا د خلکو کلچر دی چې دا سرمایه دا چې کوم ماشي طبقه چې دا زمونږه بره ده او موږ دا غوي اوی راسي او په دا ورځ باندې لمر سره دوی خپلوي زارو کې زما او تاسو یو کلچر دی ټیک څه تلونګې لمر سره خو شریک کې زما او تاسو یو لونګې د زما او تاسو یو کپړه د دستا سرمایه ته ولي ماته نه را شریک کې
ما سره ډاکټر عبدالرؤف رفیقی صاحب دی د پښتو اکیډمۍ ډېر مخکخ او تکړه لیکوال او څېړونکار ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشو به
خیر اوسه مهرباني صاحب ژوند دی
ډاکټر صاحب ډېر مننه په دې موجوده وخت کې چې زمونږ د وطن د بیقرارو د جګړو سره مخ ته زمونږ ټولنم د انتشار سره مخ ته منګ کلتوري لحاظ سره چرته ولاړ یو کڼړې زمونږ نو غواړي منګ اغیلا صدا سي سيز ورکول شو چې د نړیوال کلتور په خسته شو مونږ په فخر وکړو
د پښتون دودو د سرکی اوسم دا سي ډیر ځانګړي شي انستا دا چې په نو کرپشا خلکو پوری تړل او په طبقاتي نظام پوری تړل دا زما په خیال زموږ هغه شخصي احساس کم تریش کار کوي لیکن دا یو منلي حقیقت دی چې پښتون د دودو د سر په لحاظ د جرګو مرکو په لحاظ کته غواړي چې ما سره نړیوال ویلیج ته ګلوبل ویلیج ته نړیوال کلی ته د پښتون کلتور یو فتو فا وړاندې کې هغه جرګه ده هغه مرکه ده هغه وایا ده کمبله ده چې په دې باندې د دنیا ټول جوډیشری سیستم هم دونه فعال او تکړه رول لسی لوبولای کم چې د پښتنو جرګه مرکه هغه لوبي په عدالتونو کې د دروازو غوایانی په پښتو کې پښتو سپینه سوچا پښتو ده پښتو کې دروازه نشته پښتو مخامخته د پښتو سیالي هم پنه را ده دښمنی هم پنه را ده دوستي هم پنه را ده نو دغه د پښتنو دودو دستور مرکه جرګه ننواتي او د پښتنو ملمستیا خپل کور ته فاقه کوي مګر خپل ملماته د زړه غوښه په خیور کوي دغه د پښتنو امتیازي شیان دي چې کچيري نړیوال و دې ته په دا نظر وګوري چې کچيري د مختلفو تعذيبونو سره شي بیلګي ټولي سي
جی
پښتون اوس دا غشيان ټولوالای
بودا کلتور دا قدرونه دا ملمستیا دا موږ په مخ کې وړي ک برستم راولي ځکه چې دلته د عربو یو سړی راغلی په افغانستان کې نو هغه خلکو وی چې د ملمدي د پښتنو رسم او ریواج د ململ په پناه ورکی او دغه په نتیجه کې بیا زمونږ د ټول وطنونو په بمونو په دغه باندې وال وته نو ډیپلوماسي به مونږ کله زده کوو مونږ به خبرې کله زده کوو مونږ د جرګې خبره کوو کنه چې مخ خپل مسلې حل کوو
زه تاسو دا خبره بالکل دا مهمه نقطه ده مګر دغه آسان هم نه ده چې سړی وایي چې دا زموږ ملما دی او راغلی دی چې د ملمستیا په لحاظ سي خو موږ هر څه پر ملما دا وکړه لکن په لوی سر کې کوم وګورو موږ هم نن دا سي په کلتوري لحاظ دومره غنی قوم یو کچیری دوغنه تاړه کونه یو بل کلچر پر قام باندې تیر سوی وای د تیرو څومره د تاریخ د اردو کې چې د موږ د لاسو غریوان یو په داسونو کلونو کې نو دروسه پوری چې پښتون باقی دی خپل نقشه باقی دی دغه د پښتونوالي احساس او عاطفه باقی ده دا شی چې موږ کلتوري شی دی جوړی دی او پیاوړی دی او هغه د سیاسي موسمونو په بعد باران
دیر باک نکی یقینا اثر خوسی مگر اصلیت او شتون ته توان ندی رسیدلې دا خدای ډیر لوی مهرباني ده
ډیر مننه کوم ډاکټر عبدالرؤف رفیقی صاحب ډیر مننه کوم خان زمان کاکټ صاحب ډیر مننه کوم تبسم صاحب تاسو د درې وړو قدرمند ملمنو چې وخت مو وست مونږ هم ایجوکیټ کړو مونږ هم پوه کړو او دونکو تاسو هم ډیر مننه هر چرته چې ښه د باد او بریالي اوسئ
دستورو راوډه موږ به وینې دزړل د شملو بدل تجاش چې شملې دې ته وسل بدل دستورو راوډه موږ به وینې دزړل خوشتر